دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
کابل کې د غرمې دولس بجې شوې. السلام علیکم. پی او استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبری خپرونې د سر موضوع مو له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو څرنګوالي ته ځانګړې سوي چې د امریکا د استازو جرګې یوه مخکښ غړي ویلي چې د ولسمشر جو بایدن اداره غواړي د دغو سرتیرو د وتلو نیټه وغځوي، خو پریکړه لا نه ده سوې. نور راپور نه هم په دې خبری خپرونه کې اوریدلی سي. دغه ورځ دا به هم واوري چې د افغانستان کې وزنی افغاني ولسله يهود د خپل هیواد پرېښېدو هوډ لري. د ننګرهار چارواکو د جلال آباد ښار دوکانداران او شرکتونو مارکیټونو مالکان مکلف کړي چې په خپلو کارځایونو کې امنیتي کمرې نصب کړي. دا او نور راپورونه وروسته اوري، خو په سر کې تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هیله مند دی چې د افغانستان د سولې په اړه د استانبول په کیدونکې غونډې کې به د سولې د روانو هڅو په برخه کې یو پرمختګ وسي. د ننګرهار والي وایي چې پر کابل پوهنتون د ډله ییز برید اصلي طرح نیول سوی دی. د بیلاروس د اپوزیشن مشرې په دغه هیواد کې د تازه مظاهرو غوښتنه وکړه. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هیله مند دی چې د افغانستان د سولې په اړه د استانبول په کیدونکې غونډې کې به د سولې د روانو هڅو په برخه کې یو مهم پرمختګ وسي. شغلی عبدالله دا خبره د ترکیې له انادولو خبری اژانس سره په ځانګړې مرکه کې چې پرون چهارشنبه خپره سوه کړې ده. نوموړي ویلي د دې غونډې نتیجې ته ځکه خوشبین دی چې تمه ده د افغانستان په مسأله کې ښکېل لوري په لوړه کچه ګډون وکړي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت د ازادي راډیو د وجل سوي خبريال محمد الیاس دایی له عکس سره یو ځای لیکلی چې دایی له 1994 مریض کال راهیسې 9 خبريال دی چې په افغانستان کې وجل کیږي. دغه سفارت پرون په یو ټویټ کې ویلي امریکا د ژورنالیستانو په وړاندې د تاوتریخوالي بندول غواړي او د دغو ترورونو د بیړنۍ څېړنې او د عاملانو د مجازاتو ملاتړ کوي. د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس دایی د نومبر میاشتې پر 12 په لشکرګاه کې ظاهرا د په موټر پورې د نشلبل سوي ماین په چاودنه کې ووژل سو او ورور یې مشتبه محمدي ټپي سو. که څه هم حکومت د یو مشکوک کس د نیول کېدو خبر ورکړي، خو د رسنیو د ملاتړ بیلابیلو ادارو د مشکوک کس د علني محاکمې غوښتنه کړې ده. د ننګرهار والی ادعا کوي چې پر کابل پوهنتون د ډله ییز برید اصلي طرح د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو لخوا په اچین ولسوالۍ کې ونیول سو. ضیاالحق مرخیل نن په ټویټر کې لیکلي چې د حضرت علي په نوم دغه مشکوک کس چې په ابو سعید اعظم هم مشهور و له دوو نورو مشکوکو کسانو سره یو ځای نیول سوی دی. د ننګرهار والی وایي نیول سوي کس حضرت علي پر کابل پوهنتون د ډله ییز برید تر څنګ په عراق، سوریا او بلجیم کې د داعش ډلې له مشرانو او غړو سره اړیکې درلودې او دغې افراطي ډلې ته یې تبلیغات کول. د 1999 مریض کال د لړم یا قرب میاشتې پر 12 پر کابل پوهنتون په وسلول برید کې نږدې 40 کسان ووژل سول او تر 40 زیات نور ټپیان سول. په وژل سویو او ټپیانو کې د محصلانو او استادانو تر څنګ د پوهنتون کارکوونکي هم شامل وو. که څه هم د هغې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی وو، خو افغان حکومت هغه برید د وسلولو طالبانو کار بللی وو، خو طالبانو په دې حمله کې خپل دخالت رد کړی وو. د افغانستان په شمال کې 209 شاهین قل اردو په بلخ ولایت کې د شپږو وسلولو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ. دغه قل اردو وایي دغه شپږ وسلول په هغو پوځي عملیاتو کې وژل سوي چې پرون د بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ په سیجوی سیمه کې وسول. په دغو عملیاتو کې د دریو نورو وسلولو د ټپي کېدو او د دوی د یوې سمڅې د تخریب راپور هم ورکول سوی دی. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. شاهین قل اردو په خپل اعلامیه کې د افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا وایي د روان کال له پیله په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له کبله 40,000 کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه سوي. او چا پرون چهار شنبه په یو ټویټ کې لیکلی په هیواد کې دننه ډیری دغه بې ځای سوي تر اوسه په کډوالۍ کې ژوند تیروي او د جګړو د دوام او بې وزلۍ له کبله بیرته خپلو اصلي مینو ته نسي ستنېدلی. د اوچا په وینا د دغو بې ځای سویو لویه برخه په سولې کې نه 500 یا 300 کلونو کم عمره ماشومان دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشرې دیبورا لاینز وړم ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان پر وضعیت خبرو ته ځانګړې سوې وه، په دې هیواد کې د شخړو د کمیدو او د بشري مرستو د زیاتېدو تر څنګ غوښتنه وکړې چې د مرستو رسولو مهمو غیر دولتي مؤسسو ته دې اجازه ورکړل سي چې خپل فعالیتونه مخته یوسي. پاکستانی چارواکي وایي پلازمینه اسلام آباد او نورو هغو سیمو کې به چې د کورونا وایرس د خپرېدو زیاتې پیښې پکې ثبت سوي د زده کړې مؤسسې د 2 اونیو لپاره تړلې وي. د پاکستان د مرکزی حکومت د پوهنې وزیر شفقت محمود پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ولیکل چې د پوهنتونونو او دیني مدرسو په ګډون به ټولې تحصیلي مؤسسې د اپریل 23 په اسلام آباد، د خیبر پښتونخوا ایالت په 10 او د پنجاب ایالت په 9 ولسوالیو یا زلو کې تړلې وي. پاکستان دغه پریکړه داسې مهال کوي چې په دې هیواد کې په دې وروستیو کې هره اونۍ له 3000 زیات کسان په کورونا وایرس اخته سوي. په دغه 200 میلیون نفوس لرونکي هیواد کې له 6.5 لک زیات کسان په کرونا وایرس اخته سوي او له 4900 څخه زیاتې هم له دې کبله مړې سوي دي. د بیلاروس د اپوزیسیون مشرې سویتلانا تسیخانوفسکایا د خپل هیواد له وګړو غوښتنه وکړه چې نن د الکساندر لوکاشینکو پر ضد نوې مظاهرې پیل کړي. دا په اصل کې ده چې د بیلاروس وګړي د بیلاروس د خلکو جمهوریت د لنډمهاله دورې 103مه کلیزه لمانځي. تسیخانوفسکایا له خلکو وغوښتل چې د ازادۍ ورځې په نامه له مناسبت څخه په استفاده په پلازمینه منسک او نورو ښارونو کې د زورواکي لوکاشینکو پر ضد په مظاهرو راووځي. هغې پرون په ټویټر کې له خپلو خلکو وغوښتل چې په بیلاروس کې د سیاسي بحران په وړاندې خپل اتحاد څرګند کړي. وروسته له هغې چې الکساندر لوکاشینکو ځان د اګست میاشتې د 9مې د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی اعلان کړ، د اپوزیسیون تر فشار لاندې دی. د اپوزیسیون ملاتړي وایي چې د دغو ټاکنو ګټونکي د اپوزیسیون کاندیده سویتلانا تسیخانوفسکایا ده. شمالي کوریا نن له خپلو ختیځو سواحلو دوه توغندي چې شک کېږي بالستیک بوي او توغول چې له اقتصادي ساحې بهر د جاپان په اوبو کې ولوېدل. د جاپان، جنوبي کوریا او د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکو د دې پیښې خبر ورکړی دی. په جنوري میاشت کې د امریکا د اوسني ولسمشر جو بایدن د کار له پیله د شمالي کوریا لخوا لومړی راکټي ازموینه ګڼل کېږي. د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ ډیپلوماټیکي هڅې ټاکنې دي. د جاپان صدر اعظم یوشیدی سوگا وویل دا له یو کال راهیسې اول وار دی چې شمالي کوریا توغندي ازموي. دوی وویل چې دا توغونې د جاپان او سیمې سوله او امنیت ته ګواښ پېښوي او د ملګرو ملتونو له پریکړه لیک څخه سرغړونه ده. د جنوبي کوریا او امریکا پوځیانو ویلي چې د دوی استخباراتي ادارې د نورو معلوماتو ترلاسه کولو هڅه کوي.
خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل. د امریکا د استازو جرګې یو مخکښ غړی وایي د جو بایدن اداره غواړي له افغانستان څخه د ټول امریکایي سرتیرو د وطن ته وغځوي، خو تر اوسه لا پریکړه نه ده سوې. د جلال آباد شهر دوکانداران او د شرکتونو او مارکیټونو مالکان مکلف سوي چې په خپلو کارځایونو کې امنیتي کمرې نصب کړي.
د امنیت لپاره ډیر سودمن دی او ډیر فائدہ لري. دشمن پکې معلوميږي، غل غدو پکې معلوميږي.
افغانستان کې یوازینی افغانی ول اصل یهود د خپل هیواد د پرېښېدو هوډ کړی.
اته میاشتې وروسته کله چې زموږ اختر تیر شي نور زه په افغانستان کې کار نه کوم. وزم که طالبان راغلل په چپیړو به مو وشړي.
د اپوزیسیون مشر سویتلانا تسیخانوفسکایا د بیلاروس له خلکو وغوښتل چې نن د الکساندر لوکاشینکا پر ضد د عمومي اعتراضونو نوې لړۍ پیل کړي. او په دوهمه نیمایي کې د مخکښو ښځو ونیز پروګرام لرو چې د ښځو یوې فعالې فهیمه رحمتي سره خبرې سوي.
دغه بنسټ چې موږ هغه د بزاحت ښځې چې هغه بې سرپرسته ښځې، کونډیانې او غریبې ښځې لاسنیوی کوو چې په کور کې سرپرستونه لري، اعتماد یې د غاړې.
د دې خبرونه بل ملمنه وړانګه هنري دی چې د هم په مدني فعالیتونو کې بوخت ده. اوریدو ته بلنه درکوم. سمجه خلاص د ریډیو ری د امریکا د استازو جرګې یو مخکښ غړی وای د جو بایدن اداره غوړي ل افغانستان څخه د ټول امریکایي سرتیرو د وټو نیټه وغځوي. د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې مشر ادم سمیت ویلي که څه هم په دې اړه وروستي پریکړه نه ده سوې خو د می تر اخره به د دې چارې بشپړول ډیر ستونزمن وي. دا په داسې حال کې چې د امریکا دفاع وزارت بیا د پریکړې پر مهال ل افغانستان څخه د امریکایي عسکرو وټو ته چمتووالی شولې. اخوا روسیا که څه هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د ترسره شوی هوکړې پر د می تر اخره افغانستان څخه د بهرنۍ واسکر وټل غوړی خو زیاتوی د مسکو په غونډه کې د دوی ګډون شکلو هیوادونو د طالبانو اسلامي امارات له بیا را تکثر مخالفت شو دلی. په دې اړه نور تفصيل زما همکار راکوي چې هم د اوس را سره د ټلیفون پر کر شو دی. بلې مهرباني وکړئ که زما وزوري تاسو اړیدونکو ته په دې اړه نور جزئیات ورکړي.
بله فریباجانی د افغانستان د ټولې پاړه باندې چې کوم تړون د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک شو نږدې یو میاشت او یو اونۍ پاتې ده چې د دې تړون پر بنسټ باید امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. خو ښکاري چې دا نیټه وغځېږي. تازه د امریکا د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې مشر په همدې اړه څرګندونې کړې دي. ادم سمیت ویلي دي چې د جو بایدن اداره غواړي له افغانستان څخه د ټولو امریکایي عسکرو د وتو نیټه وغځوي. خو ښاغلي سمیت دا هم ویلي چې لا په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې او امریکا په دې ارزونې هم بوخته ده چې په دې هېواد کې د ترهګرۍ ضد عسکرو پاتې کېدو په اړه څه ډول پریکړه وکړي. رویټرز خبري اژانس د خزل سمیت له قوله لیکلي عمومي فکر دا ده چې د میل لومړی نیټې له لوجستیکي پلوه ډېره نږدې موده ده او دوی په افغانستان کې درې زره پنځه سوه عسکر لري. همدا ډول دوی متحدان هم نږدې اووه زره عسکر لري چې د لوجستیک له پلوه به دغه عسکر وتل په دومره وخت کې شاید ستونزمنه مسله وي. پخکاره د امریکا د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د کمیټې مشر دا څرګندونې کابل ته د امریکا د دفاع وزیر جنرال لوید استین له سفر وروسته کوي. پینټاګان کابل ته د متحده ایالاتو د دفاع وزیر له سفر وړاندې ویلي وو چې جنرال په سیمه کې جنرال لوید استین په سیمه کې د وضعیت څېړنه کوي او هغه هم د امریکا سنا جرګې ته په خبرو کې ویلي وو چې واړی څېړنه وکړي او له هغه وروسته بیا د افغانستان څخه د خپلو عسکرو د وتو په اړه باندې پریکړه وکړي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن هم د می تر اخره افغانستان څخه د امریکایي عسکر وستل ستونزمن کار بلل دی. خو پینټاګان وایي که پریکړه وشي چې امریکایي عسکر د می تر اخره افغانستان ووځي دوی دا کار کولی شي. د پینټاګان ویان جان کربی پرون رسنیو ته وویل
The secretary said when we were in Kalichum pa Kabul ki wo defa wazir Austin Noel kachira la Afghanistan da pat sartir da wistulo prekra wishi da data de che da markazi qomandane qomandan general Ken McKenzie aw pa Afghanistan ki da amerikai zwakuno qomandan general Scott Miller ba da char pa khwandi munazam wa khisna kadawal par makhyusi orderly effective way
کو طالبان بیا په افغانستان کې د میمیا شل ورستی نیټه ورستا د امریکایي عسکرو لښتون سره مخالفت خایي. په قطر کې زیدی دلوان محمد نعیم وایي د شخړې د حل لپاره د دوه هی تړون عملی کېدل یو بنسټیز شرط دی. خو د افغانستان حکومت بیا وایي د خپل خاورې او خلکو ساتنه د دوی یو تلپاتې او ملي مکلفیت دی. د ملي امنیت شورا د دفتر وایان رحمت الله اندر شیبا وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې په دوحه کې د امریکایانو او طالبانو تر هوکړې وروسته په افغانستان کې د بهرنیانو سرونه خوندي دي خو لا هم افغانان وژل کېږي او جګړه پر افغانانو او امنیتي سرتیرو متمرکزه ده. د زیاته کړه چې همدا اوس تر شپږ نوي سلنې ډېره دفاع د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر غاړه ده. دوی د خپلې خاورې او خلکو ساتنه یو دایمي او ملي مکلف کې ګوریا او کناډایواله ټول نو یا متحده ایالات یا بل هیواد له افغانستان سره درهګری په برخه کې مبارزه کوي. دوی هر کله کوي په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د وستو غوښتنه د افغانستان درې ګاونډیانو روسي ایران او چین هم کړې ده. خو پاکستان بیا دا خبره د دوی تړون په عمل کېدو پورې تړلې بللې او د دې تړون عمل کېدل بیا مهم بللې دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ تر دوی حکومت وروسته د 2000 امریکایي عسکر په افغانستان کې وو او دوی افغانستان پریښود. اما اوس مهال یوازې له دې ډلې درې زره پنځه سوه سرتېري میاشتې چې د وتو او نه وتو پریکړه یې لامته شوې.
ډېر زیاته مننه کوم زما همکار و چې د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو د پریکړې په اړه د امریکا د استازو جرګې د مخکښ غړي د څرګندونو په اړه جزئیات راکول. زاسته مننه کوم. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو خو تر وې لنډې دمې وروسته به وارو.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سید ازری رادیو غرمنی خبری خبرونه اوري دوستانو د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپور نه هم لرو خو مخکې تر دې چې غوته ورسو د افغانستان اقتصادي خبرونه به زموږ همکاري وورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوای ترانسپورت ته د خزو اسانه لاسرسي پاړه د دې خونی مسولانو او نړیوالو بنسټونو ترمنځ آنلاین غونډه وشوه. د دې خونی ویان امین بابک د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې ناست کې لومړی د نړیوال مالی بنسټ او نړیوال بانک لخوا له ترانسپورت څخه د خزو ګټې اخیستنې په برخه کې سیړنیز راپور وړاندې شو چې پر بنسټ یې د خزو پر وړاندې ترانسپورتي ستونزې کولی شي اقتصادي او ټولنیزې ستونزې رامنځته کړي. د ښاغلي بابک په خبره په غونډه کې د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسولانو وویل د خصوصي سکتور په ملاتړ کولی شي یادې برخې کې پانګونه وکړي خو د پانګونې لپاره باید حکومت خوندي چاپیریال رامنځته کړي. افغانستان کې د منظم ترانسپورت نشټوالی د ترانسپورت وسایطو کمښت او د لیږد رالیږد په برخه کې ټولنیزې ستونزې هغسې دي چې ښځې یې له ستونزو سره مخ کړي دي. په بلخ او تخار ولایتونو کې د داخلي تولیداتو نندارتون جوړ شو. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی وای د سوال سوال مریض کال د پایل او د نوروز جشن د منځلو په لړ کې د بلخ او تخار ولایتونو کې د خصوصي او نړیوالو بنسټونو په همکارۍ د داخلي تولیداتو پیژندنې او ملاتړ په مخه د 15 ورځو لپاره نندارتونونه جوړ شوي. د ښاغلی احمدی په خبره د تخار ولایت د کورنی توکو په نندارتون کې د یاد ولایت متشبثو میرمنو د لاسي صنایعو کرنیزو توکو او نورو صنعتي برخو کې خپل تولیدات په سلویښتو غرفو کې د یوې ورځې لپاره نندارې ته وړاندې کړل. همداراز د مزار شریف په مرکز بلخ ولایت کې د کورنی تولیداتو نندارتون د یاد ولایت د صنعتکارانو او متشبثینو میرمنو لخوا د لاسي صنایعو کرنیزو محصولاتو وچې میوې او نورو داخلي تولیداتو سره په 8 غرفو کې نندارې ته وړاندې شول. نوموړی زیاتوي د صنعت او سوداګرۍ وزارت د خصوصي سکتور څخه د ملاتړ او د داخلي تولیدي توکو د پیژندنې په موخه د هیواد بیلابیلو تولیداتو د 1400 مریض کال پیل او نوروز جشن د نمانځلو په هکله په ننګرهار، پروان او کابل ولایتونو کې نندارتونونه جوړ کړي دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت په پام کې لري چې په روان کال کې په هیواد او د هیواد څخه بهر د کورنیو تولیداتو لپاره د بازار موندنې په موخه په بیلابیلو ولایتونو او هیوادونو کې نندارتونونه جوړ کړي او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1 افغانۍ 1.5 پوله، یو یورو 1.9 افغانۍ 1.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.5 افغانۍ، یو سعودي ریال 0 افغانۍ 1.55 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 1.15 پوله، زر هندي روپۍ 1.0 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1.2 افغانۍ.
خبرونه ملاحظه رادیو اوریدل دوستانو کولی سی چې د خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا ولولي پته بود ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس به یو نړیواله مسله راوخلو. د اپوزیشن مشر سویتلانا تسخانوفسکایا د بیلاروس له خلکو وغوښتل چې نن د الکساندر لوکاشینکا پر ضد د عمومي اعتراضونو نوې لړۍ پیل کړي. تسخانوفسکایا چې د تیر کال د اگست د 9 نیټې په انتخاباتو کې ځان بریالی ګڼي له خپل هیواد وتلې ده. دا په لیتوانیا کې ژوند کوي. د بخښنې نړیواله سازمان د نننیو اعتراضونو په خاطر ورلمه خاندیشنه ښکاره کړې ده او نړیوالې غوښتي چې د ناورین د مخنیوي لپاره لاس پکارسي. احمد شیبر نور تفصیل راکوي.
نن د بلاروس خپلواکۍ ورسته او سویتلانا تسخانوفسکایا خلکو غوښتل چې دا ورځ ولمنځي، لارو کوڅو ته په پلازمینه منسک او نورو ښارونو کې راووسي او د دیکتاتور مشر لوکاشینکا او سیاسي بحران پر ضد خپل یووالی څرګند کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د دغو اعتراضونو په وړاندې د چارواکو چلند ته ورلمه خاندیشنه څرګنده کړې ده. د بیلاروس د ولسي جبهې مشر ریهور کاستوسیو د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو ورلمه خه د کورونا وبا په خاطر پر غونډو د بندیزونو خبره کړې ده او یو شمېر افراطي بنسټونو د ټلګرام له لارې غوښتي دي چې د مارچ په 15مه اعتراضونه ونه کړي چې امنیت یې نشي تامینېدلی. کاستوسیو زیاته کړه چې دومره وخت نشته چې له محکمې د مظاهرو اجازه ترلاسه شي او کله چې پولیس امنیت نه نیسي ممکنه نه ده چې له شاري اجرایوي کمیټې څخه هم اجازه ترلاسه شي. نن د بیلاروس خپلواکۍ 103 کلیسا ده. په 1913 کال کې بیلاروس تر یو کال د لږ مودې لپاره خپلواک وو او له 1989 کال را په دې خوا منسک دا ورځ هر کال منځي. د بشن نړیوال سازمان خبرداري ورکړی دی چې د بلاروس چارواکو داسې اشاره رسولې دي چې د خپلواکۍ د ورځې لاریونونه به په تاوتریخوالي واوړي. د ختیځ اروپا او منځنۍ اسیا لپاره د بشن نړیوال سازمان مشر ماریا ستریټرز وویل چې د مارچ د 15 منټې مظاهرو ته به پولیس خپل ځواب ورکړي او بیا به شخړې رامنځته شي. د زیاته کړه چې نړیوال باید د سوله ییزو مظاهرچیانو د ملاتړ لپاره لاس په کار شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په بیرته راوګرځو ننګرهار ولایت د دې ولایت چارواکو د جلال آباد ښار دوکانداران او د شرکتونو او مارکیټونو مالکان مکلف کړي چې په خپلو کارځایونو کې امنیتي کمرې نصب کړي. د چارواکو په وینا په دې کار سره به په ښار کې د امنیتي ګواښونو او جنایي جرمونو کچه یو تر ټیټ شي. د چارواکو دغه پریکړه که له یوې خوا د ځینو ښاریانو له هرکلی سره مخامخ شوې، خو له بلې خوا ځینې دوکانداران اندېښمن کړي چې ګوندې په دې کار به کاروبار او ژوند له ننګونو سره مخ شي. نور حال په دې راپور کې.
سردار خان چې د جلال آباد ښار اوسیدونکی دی، په دغه ښار کې وروستۍ نامنیو جنایي جرمونو او امنیتي پیښو اندېښمن کړی دی. سردار خان وایي که چیرته په جلال آباد کې د امنیتي کمرو د نصبولو پریکړه عملي شي، نو ورسره به د هدفي وژنو، غلاو او نورو جنایي جرمونو مخنیوی شوی وي. د لزایي چارواکو د دې پریکړې د عملي کېدو او څارنې او له دوکاندارانو او خلکو په دې اړه د همکارۍ غوښتنه کوي.
د امنیت لپاره ډېر سودمن دی او ډېر فایده لري. دشمن پکې معلومیږي، غل غدو پکې معلومیږي. دا کار ډېر صحیح کار دی چې حکومت رانیولی دی، په دې موږ خوشحاله یو. تنه
د زیاتوي اوس مهال جلال آباد ښار دی و بې سرپوخه لوښي په څیر دی، او په خبره چې په ښکار ډول د خار په منځ کې یو څوک په ډزو وشتل کیږي او عاملان بیل دي چې و پیژندل شي، په ډاډه زړه د پیخې له ځایه تختي. محمد یاسین بیا د جلال آباد ښار یو دوکاندار دی چې دغه پریکړې عملي کړې او د خپل دوکان پر سر یې امنیتي کمره نصب کړې ده. خو د اندېښمن دی چې ګوندې که کوم وخت د امنیتي کمرې له لارې اخیستل شوي تصویرونه له امنیتي مسؤلونو سره شریک کړي، نو شاید خپل او یا یې کاروبار له ګواښونو سره مخ شي.
دوکانداران به کیمرې مو لګي، دلته مثال سه خبره وشوه که نه، نو بیا چې دا دوکاندار اوم خی کس بیا سبا ته مشکل هم دوکاندار ته دی، نو امنیتي ارګانونه دې لږ داسې دی چې د دوکاندارانو سره مل شي، ځکه دا ویډیو چې ورکې خو دا خو معلومدار دی دوکاندار چېرته تللی نه شي، نو
د امنیتی کمرو په تړاو د ننګرهار د چارواکو پریکړه او د جلال آباد ښار د اټیوالو اندېښنې په داسې حال کې دي چې تیره اونۍ دوو تنو ناپېژاندو وسلوالو د جلال آباد ښار له ګڼګوڼې په یوه ډکه سیمه کې یو پولیس په ډزو وواژه او وسله یې هم ترې له ځانه سره یووړه. تر دې پیښې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د انعکاس په نوم د یو ځایي خصوصي ټلویزیون د دوبلې د برخې درې ښځینه کارکوونکې شهناز روفي، مرسل وحیدی او سعدیه سادات هم په نښه او ووژل شوې. دا او دې ته ورته نورې لسګونې پیښې د ځایي خلکو غبرګونونه وندېښنې وي چې بلاخره د ننګرهار مسؤلین اړ شول چې د امنیت د ښه تامین په موخه دوکانداران د امنیتي کمرو په نصبولو مکلف کړي. د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیاڼی وایي تر اوسه د نظامي شورا دغه پریکړه 90% پلی شوې او دغه چاره لا هم دوام لري. خوګیاڼی زیاتوي په دې سره به په جلال آباد ښار کې د شته امنیتي ننګونو او جنایي پیښو ګراف راټیټ او د سکون فضا به رامنځته شي.
موږ مطمئن یو د دې کمرو په نصبېدو سره به په جلال آباد ښار کې د جنایي، ترهګریز او نورو پیښو په رامنځته کېدو کموالی رامنځته شي، او له موږ سره د تروریستي پیښو تر سره کوونکو په موندلو کې مرسته هم کیږي. طبیعي ده کله چې د کوم ادرس نه همکاري کیږي د هغوی هویت خامخا پټ ساتل کیږي، او په دې برخه کې هیڅ ډول کوم ستونزه نشته.
په دې وروستۍ شاوخوا یوه میاشت کې د ننګرهار د نظامي شورا دا دوهمه پریکړه ده چې د امنیتي وضعیت د ښه والي په موخه یې کوي او عملي کیږي. تر دې وړاندې د جلال آباد ښار ټول ریکشا چلوونکي مکلف کړی شوي وو چې د خپلو ریکشاو شاګانې باید په سپینو رنګونو ورنګوي او د ریکشا ټول مشخصات پرې په غټو ټکو کې ولیکي څو د پیښې په صورت کې لورایو پیژندل شي. هغه وخت د ننګرهار چارواکي په دې باور وو چې ګوندې د نامنۍ ډېرې پیښې د ریکشاو په وسیله ترسره کیږي. که څه هم د جلال آباد ښار ریکشا چلوونکو د نظامي شورا دغه پریکړه هم عملي کړه، خو د ښاریانو په باور لا هم د ښار امنیتي وضعیت د ډاډ وړ نه دی.
هر
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
سمجه غلازدی رادیو اوری په افغانستان کې یوازنی افغاني ولاسل يهود هم شایخ خپل هواد پریژني. دغه افغان يهود لازدی رادیو سره په خبرو کې وایي د نامنۍ علماله او د چ خپل هویت نسو ترګندولای چې څوک دی افغانستان پریژدي. د ویره لري په داسې وټولنه کې چې نه نوې سلنه وګړي مسلمانان دي ک د دین او مذهب په اړه څوک پوسی نو لستونز سره به مخامخ سي. نور حل په دې راپور کوي.
نژادی تبعیض، دینی، مذهبی، توکمیز، شبنی او جنسیتی تبعیض په بیلابیلو ټولنو کې په بیلابیله کچه موجود دي. د افغانستان په شان هیواد کې چې نه نوې سلنه وګړي مسلمانان دي، دلته هم د تبعیضونو بیلابیلې بیلګې شته چې یو هم دینی او مذهبي تبعیض دی. زبولن سمنتو یوازنی افغاني الاصل يهود دی چې د دینی او مذهبي تبعیض قرباني شوی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ویره لري که په چم او گاوند کې څوک له دین او مذهب نه خبر شي ژوند به ور تریخ کړي.
اته میاشتې وروسته کله چې زموږ اختر تیر شي نور زه په افغانستان کې کار نه کوم، وزم نور کار نه کوم. چا چې د تاک تصمیمونی و نور نه پاتې کیږي، زه هم نه پاتې کیږم. که طالبان راغلل په څپېړو به مو وشړي.
سمنتو د دوه لورګانو پلار دی. دی وی کورنۍ اوس په اسرائیلو کې ژوند کوي او دی به هم ډیر ژر ورسره یو ځای شي. د سمنتو د معلوماتو له مخې پخوا په هرات، کابل، مزار او شبرغان ولایتونو کې د افغان يهودانو کورنۍ ډېرې وي، خو د حالات په بدلېدو سره او د خلکو لخوا د تبعیضي چلند له امله یې افغانستان پرېښود. سمنتو د سولې روانو خبرو ته په اشاره سره وایي که طالبان راشي زما په څیر کسانو ته دلته ژوند ناشونی دی. د افغاني ټولنې یوه بله برخه لږکي یا سکان هم له تبعیضي چلنده سر ټکوي. دوی وایي په سکانو وروستي بریدونه په ځانګړي ډول د دوی پر عبادت ځایونو حملې دوی سره دیني او مذهبي تبعیض ښکارندوی کوي. افغان سکسونی سنگ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د دوی له وړو ماشومانو سره هم په ښوونځیو کې ډیر سپک چلند کیږي. دوی وایي هغه سکان چې هندوستان ته تللي هلته هم ورسره سمه رویه نه کیږي.
اگر مو د افغانستان مې برمو میګن کې شما از
کومګ افغانستان تر ازونو مکت وایي چې تاسو زموږ میلمانه یې. موږ ډیره هڅه کوو چې د خپل هنر لاره مخکې لاړ شو ترڅو موږ ته ونه وایي چې تاسو له بل ملک څخه راغلي یې. موږ خو د خپل د سر او مخ وښته نه کموو، نو له بعده مرغه زموږ ماشومانو ته په ښوونځیو کې د کچالو په نوم غږ کوي او یا د هندو په نوم. خو موږ هندوان نه یو، موږ سکان یو.
یا کې هندو سره کده چې مو هندو هم نه ستن سکستم.
سونی سوړ اسویلې باس یو وای کاش چې له دې حالت سره نه وای مخ شوی. د افغانستان اساسي قانون د دغه هیواد د وګړو ترمنځ هر ډول تبعیض منع کړی دی. د افغانستان د جزادو 155 ماده حکم کوي هغه څوک چې نور تبعیض کولو یا مذهبي، توکمیز، نژادي، ژبني، سیاسي، مېز تفرقې چولو ترابولي او یې ورته حسوي په متوسط حبس محکومیږي، او کدا جرم نتیجه ورکوي د اوږدمهاله حبس یعنی تر وو کلونو پورې په بند محکومیږي. د بشر د حقونو د نړیوال اعلامیې په لومړۍ ماده کې چې د 1944 زیږدیز کال د ډسمبر 10 نیټه تصویب شوی راغلی چې ټول بشر خپلواک زیږیدلی او د حیثیت، کرامت او حقونو له پلوه سره برابر دي. د همدغې اعلامیې په دوهمه ماده کې بیا راغلی چې ټول کولی شي پرته له هیڅ ډول توپیر په ځانګړي ډول له توکم، رنګ، ژبې، جنس، دین، سیاسي یا بلې هرې عقلي او دغه شان د ملي یا ټولنیز ثروت پرته په ګډه د ټولو حقونو خپلواکیو څخه برخمن شي. د اعلامیې اومه ماده بیا وایي د قانون پر وړاندې ټول برابر دي او دا حق لري چې له هیڅ ډول تبعیض پرته د قانون له یو شان ملاتړه برخمن شي. له دې ټولو سره سره د اسلام په سپېڅلي دین کې د نژادي تبعیض په اړه څه ویل شوي؟ د افغانستان ډیری دینی علما په یو واحد نظر دي چې په اسلام کې تبعیض، تعصب، توکم پالنه، ژبنیو مسایلو ته لمن وهل ځای نه لري. مفتی بلال احمد سفیر وایي د اسلام په سپېڅلي دین کې د دې په اړه وضاحت ورکړل شوی چې هیڅ وګړی که هغه مسلمان وي که نه وي باید د تبعیض قرباني نشي.
په یو اسلامي ملک کې د مختلفو عقیدو، د مختلفو نظریو او یا د مختلفو دینونو پیروان اوسیږي، نو لازمه ده په حکومت او په ملت باندې چې د دغې لږکیو سره، د دغې اقلیتونو سره باید د تعامل نه کار واخلي او د دوی مال او ځان دا خوندي وساتي، او ټول قومونو ته، اقلیتونو ته باید د هغې هغه مشروع حقوق چې الله ورته ورکړي دي، رسول الله ورته ورکړي دي، بیا د افغانستان